د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدی او د ازادي رادیو خبرونه پایل شوې. نن چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب وشتمه او د میلادي مارچ میاشتې ولسمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. وابوري چې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نومونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خپل دورځنی سفر پای ته ورساو. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنی قرباخ پر سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. دغه سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو یوه برخه بللې او ویلي دي چې خلیل زاد ورسره ملګرو یې په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو مهم رول ټینګار وکړ. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بیلابیلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له 300 زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې افغانستان ته ولېږدول شول. د وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې 303 افغان بندیان چې 12 ښځې د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته ولېږدول شول. په خبر پاڼه کې د دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیک دوهمه مرحله وچه عملی شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړۍ مرحله کې 300 شپږ افغان بندیان د روان المریز کال کپ شلمه د اسلام قلعه له لارې افغانستان ته ولېږدول شول چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر 609 تنو ته ورسېد. د وزارت نه دي ویلي چې د دغې موافقې له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالېږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون د دغه بهیر د پیل خبر ورکړل. تمه ده په دې بهیر کې د ښوونځیو او پوهنتونونو 400,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لورې دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 45,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیقیږي. نوې ډلې دا واکسین له افغانستان سره مرسته کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان ورم ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د اسکرو په یو کان کې د 14 له کبله وژل شول. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمی پرون وویل چې دا 14 د میتان ګازو له کبله شوې ده. په یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کیږي. د مارچ په 12 د افغانستان پولې ته څیر مرور سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې په اتو کان کیندونکو د میتان ګاز وچاودې چې شپږ تنه یې وژل شول او دوه نور وژغورل شول. پاکستاني چارواکي وایي د دغو دوو پیښو په اړه پلټنې پیل کړې دي. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د نګورنه قرباخ پر سر د دې هېواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې ترسره شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایوازیان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لند سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لند دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشري هم کوي. ښاغلي ایوازیان وویل دوی د ارمنستان، اذربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ګڼي. دا تړون د نومبر په 9 په ناګورنه قرباخ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د مارچ په 15 د ارمنستان پلازمینه ایروان ته رسیدلی ویلي چې د سفر هدف په ناګورنه قرباخ سیمه کې د شخړو د هواري لپاره پر یوې دایمي حل لارې خبرې کول دي. ناګورنه قرباخ سیمه تیر میلادي کال د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو نښتو شاهده وه چې نږدې 15,000 کسان پکې ووژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسی لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلنو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړل. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14 د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سر مړ شو. د ډلې په خبره فیزودینوف د مارچ په 12 د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه وخوړله او پر ځمکه ولوید. نوموړی وروسته روغتون ته وړل شوی و او درې ورځې وروسته مړ شو. فیزودینوف 18 کلن و او د خپلې لوبډلې له تکړه غړو څخه و. د روسیې د هاکی فدراسیون ویلي چې تیمور فیزودینوف به له تله د خپلو ملګرو په زړونو کې وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.5. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26.9. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25.15.
آزادی رادیو اوری وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې یو واحد دریځ څرګند کړي.
د دغه توحید توافقنامې په اړوند د دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضیګیری وي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره هم مرکه کړې ده. پرون په کابل کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتونو استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شو. په دې لړۍ کې 4 لک استادان واکسین کیږي.
نن رسمن د الفتح په لیسه کې استادانو ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزي ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولت په استازیتوب پلاوی موسکو ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نومونو لست تایید کړ. ټاکل شوی چې سبا دا غونډه په موسکو کې جوړه شي. نور به د فریبا ظاهر په رپورټ کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د ویلامی په خبرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارلنشان لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه 12 کسیز لست لمړني کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې له یو شمېر سیاسیونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریځ د غونډې ته ورسي. ښاغلی رحیمی زیاتوي،
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت د مصالحې د عالي شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریځه به د افغانستان د اسلامی جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
شغل رحیمی د هغو پاته کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر پخوانی لمړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم او پخوانی دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علم زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټان هم اوربلل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ سي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و امریکا چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړ. پرون دغه لست خپور شوی خو په رسمي توګه د افغانستان ملي مصالحې یا کومې بلې مرجع نو تایید کړی. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د موسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د ګډونوال و هغه ترکیب ته په پام سره آیا فکر کوي چې هغه به د افغانستان د دولت د سولې په برخه کې یو واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې م اورېدلې دي، د دې خطابې م اورېدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوصا د سولې په اړوند د توهې د توافقنامې په اړوند د دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجب م چې دوی لیوی موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه زه اگر چې ډېر محدودې ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تګ سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسېدلی، او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د دولت
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړه شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغې غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل که چیرې طالبان وغواړي سبا دا انتخابات کولی شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریځ هم موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوئ چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي، په کې څه نشته. لیدل په لري دي چې طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رایه نه اخلي، په هیڅ ډول هغوی نشي کولی چې قدرت واک ته ورسیږي. له هغې خاطره دا موضوع د طالبانو بیخي واضح ده، او دی دولت موزه موازی ده دولت دغه شل کال دی ټول خوري دی ټول ولس دی خلکو دی افغانستان دی ملي دیموکرات قوتونو دی ګونکټ خوري کیږي
کراس دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي آیا موسکو پر اختیا غواړي کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخ کړي او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې دی یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي
موسکو یو هدف لري او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې دوی خورا ډېرې ګټې لري خورا قوي لاس لري بر لاس لري دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله د وطن له ګله ډاکټر نجیب الله حاکمیت بالغې د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله د کودتا سازماندي هم دوی وکړله پلان د سل د ملل په تهیې د ناکامه کړې بالغې ضد د طالبانو جبې سره دوی هم مالي کومک او هم سلام کومک کو تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالبانی جبهې سره د شمال جبهې سره د دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري د هغې له خاطره روسیا په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي دغه کنفرانسونه هم چې جوړوي د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې بشري امکانات هم لري دغه جنګ صدران اکثریت چې د دوی په واک کې دي د هغې له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر زنج برو چې د موسکو په موسکو کې د افغان سولې په اړه د انکیدونکو غونډې او دا چې آیا د افغانستان د دولت پلاوی به وکولی شي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي خپل نظر را سره شریکو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سهار وبجې او ولس دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو مللی بشیر ته به خوښ شو
تانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د افغان ښځو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده په افغانستان کې سوله باید ښځو ته بریا ور په برخه کړي دا مقاله ناهید فرید نیلوفر جلالی کوفی او ملالی اسحقزی په ګډه لیکلې ده په دې مقاله کې راغلي کله چې تیره اونۍ د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل سوه تر ډیره د ښځو لاسته راوړنې پکښې ونه لمانځل سوې بلکې هغه ننګونې یادې سوې چې ښځې اوس هم ورسره مخامخ دي په مقاله کې لیکل شوي چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو شل کاله وسول او کله چې موږ تیرو دوو لسیزو ته ګورو د افغان ښځو لاسته راوړنې د پام وړ وې وړاندې لولو چې له 2000 لومړي کال وروسته چې کوم نجونې په افغانستان کې زیږیدلې هغوی بیل ذهنیت لري له هغو ښځو بیل چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې ژوند کړی کله چې نجونو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه درلوده او په ټول افغانستان کې شاوخوا 50,000 نجونې زده کوونکې وې خو د مقالې په لیکنه اوس افغان ښځې پیلوټانې ساینس پوهانې جنرالانې خبریالانې سوداګرانې او د ټولنې مشرانې دي او د ټولنې مشرانې دي د مقالې لیکوالانو د قدریا یاسینی او زکیه حیروی په نوم د ښځینه قاضیانو یادونه کړې چې د روان کال په لومړیو کې د کار ځای ته پر لاره ووژل سوې په مقاله کې راغلي چې دا لومړی او اخیری کسان نه دي چې قرباني سوې د مقالې لیکوالانو استدلال کړی چې د سولې د تړون په صورت کې شایي یو شمیر وزارتونه په ولایتو کې یو شمیر څوکۍ او په پارلمان کې طالبانو ته ځای ورکړل سي خو د ښځو حقونه او په ټولنه کې د دوی پر رول جوړ جاړی د منلو وړ نه دی د مقالې په پای کې ولو چې افغان جنو ته د زده کړو ترڅنګ باید دا هیله هم ورکړل سي چې دوی د خپل هیواد پر راتلونکي کې رول لوبولای سي کار کولای سي تجارت کولای سي او د خپل کورنیو مالی ملاتړ کولای سي د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼه په یو مطلب کې له افغان حکومت غوښتي چې د بشري حقونو مدافعین دي خوندي کړي په مقاله کې راغلي چې درې میاشتې وسوې چې د ولسمشر په فرمان د بشري حقونو د مدافعینو د خوندیتوب په هدف ګډ کمیسیون رامنځته سو خو تر اوسه د خوندیتوب د اغیزناک میکانیزم په برخه کې عملي اقدامات نه لیدل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د خوندیتوب لګټ کمیسیون څخه هم غوښتي چې د بشري حقونو د مدافعینو د خوندیتوب د تضمین په خاطر دي لازمی اقدامات وکړي د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یو نامه یو راپور وایي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 دیرشمې پورې په افغانستان کې 2 د بشري حقوقو مدافعین وژل شوی دی. د دې ادارې د راپور لمخې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې څخه د 2021 کال تر جنوري پورې 11 د بشري حقوقو مدافعین او خبریالان وژل شوی. په دغو کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو.
ازادي راډیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دغه بهیر پرون پیل شو. په دې مرحله کې د ښوونځیو او د لوړو زده کړو د تحصیلي موسسو شاوخوا 400 ښوونکو او استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پلان لري په راتلونکو 2 میاشتو کې 80% کې افغانانو ته د کورونا واکسین ورسوي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د واکسینو د تطبیق په دې پړاو کې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې د خوانځیو او پهنتونونو 400,000 ښوونکي او استادان واکسین کړي. د دې وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
نن رسمن د الفتح پلیسه کې د استادان ته د کرونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه. موږ د کرونا د واکسین تطبیق په 4 میاشتې کې قرار لرو چې په دغه وخت کې به 400,000 استادان ته د مکتب او د پانتونو استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي وایي چې عامې روغتیا وزارت باید اول هغه کسان واکسین کړي وای چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. عبدالواسی په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکی دی.
اول باید وایم چې وزارت باید د کولنې په کلیدي کسانو کار کړی وای. کلیدل کېږي چې وزارت اول هغو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي چې په حکومت کې کار کوي. دوی باید په لومړي پړاو کې ښوونکو او ملای امامانو ته واکسین تطبیق کړی وای.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 45,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې دغه واکسین له تطبیق وروسته د مړینې راپورونه هم ورکول شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې واکسین تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه لري او 80% کې افغانانو ته به ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه هندوستان 1500 دوزه واکسین او دغه شان د واکسین نړیوالې ادارې 1,000 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړې. د دې وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی وایي ټاکل شوی چې د کوواکس نړیواله اداره 14 میلیونه او چین 1,000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړي. د دې واکسین نو وروسته د انسان په بدن کې شدیده تبه، ځان درد او د ستړیا احساس هغه څه دي چې د عامې روغتیا وزارت یې جدي ستونزې نه ګڼي او وایي چې د علایم د واکسینو د مثبت اثر نښې دي. عامې روغتیا وزارت وایي چې له دې پړاو وروسته به 13 کلونو د لوړ عمر لرونکو عامو افغانانو ته د دې واکسین د تطبیق چارې پیل شي. د کورونا وایرس د واکسینو د عملی تطبیق چاري د رواني هوت میاشتې په 15 پیل شو چې په لومړي سر کې روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته دا واکسین تطبیق شول، خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې تر ډیره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته د واکسین په تطبیق کې لومړیتوب ورکړل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ریاو سمي ونړي والا موضوع قرغزستان هغه لسګونه قرغزي ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي دغه هوا ته بیرته راوګرځول. دا د هغو قرغزي میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له قرغزستان وتلي او عراق او سوریه ته تللي وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
هغه ځنګړی البتکه چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللی و، تیر ورځ له 9 ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللي ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریې او عراق کې له ماتې سره مخامخ سوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې د مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډېرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو په رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لورې د دغو ماشومانو د منلو تر ژمنې وروسته انتقال شوي دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به د دغو ماشومانو په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق په همکارۍ ولېږدول شول. یونیسف هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له ماشومانو سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونیسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې ښځې دي له قرغیزستان څخه له داعشډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پرېکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل سوه. په بشکې کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدلي دي خپلو هیوادونو ته وروغواړي. وروسته له هغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې 100 هیوادونو څخه تر 120,000 ډېر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. د اټکل له مخې شاوخوا 6,000 کسان یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف د راپور له مخې د سوریه په شمال کې په یو کې د شپې تو بیلابیل قومونو څخه څه باندې 20,000 بهرني ماشومان اوسېږي.
یو ځل بیا په مو کړی دي 700 مهمو خبرونو سره لیکونه ته په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. د سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو یوه برخه بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل درې سوه زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې افغانستان ته ولېږدول شول. دې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د درېو بیلابیلو زندانونو څخه د یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته لېږدول شوي دي. له دې مخکې افغانستان ته 306 نور افغان بندیان هم انتقال شوي وو چې تر اوسه پورې افغانستان ته د ټولو لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر 609 ته ورسېد. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د دغه بهیر په ترڅ کې چې پرون پیل شو 400,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. پاکستاني چارواکي وایي و کان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې د یوې چاودنې له کبله ووژل شول. ارمنستان وایي له آذربایجان سره د ناګورنه قرباغ پر سر د هیواد شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي.
د ژوند رنګونه
آسف شوفیم په کونړ کې آزاد خبریال مهم د خوخی ساس لرم او د تاثر او خفګان خوخی دا دی چې خبریال ته هم یو ورځ ځنګړې شوې ده او د غوړز د خبریال په ویاړ باندې منزل کیږي. خو تاثر او خفګان می داد چې لبه د مرغ په هیواد کې جګړه ده او هغه څوک خبر اعلان هغه څوک دی چې هغه د حقایقو رسون کې دی د حالاتو خبرون کې دی د دنیا د حالاتو نه د دنیا د تغییر او تبدیل نه د خلکو خبرون کې دی او د حقایقو رسون کې دی. خو لبه د مرغ دغه حقایق رسون کې نن په نخکیږي ډېر په ظالمانه ډول وژل کیږي ترور کیږي او د حقایقو د رسول او یاد بیان د ازادۍ مخه نیول کیږي. نو په دې وجه خپاینا
په کونړ کې خبریالان د رسنۍ کارکونکو چونه ستونز سره مخ دي، څومره تشویش ور سره، څومره ګواښونه سره مخ دي.
خبریالان وجل کیږي نو ژوند چې د یو چا خستل کیږي د دینه بلا غټه ستونز نشته دي. افغانستان ټول د ستونزو نه ډک دی او خبریالان هم د ستونز سره مخ دي. او په کونړ کې هم چې د افغانستان یو ټوټه د ستونزې د خبریالانو په وړاندې شته دي او موږ یې اندېښنه موږ کړي وو اندېښنه لرو
غوښتنه مو سره د حکومت نه د رسنیو یا د ژورنالیستانو ټول ټولنو نه چي سو
غوښتنه مې د حکومت نم داده چې د هیواد د ټولو اتباو په چیر باندې د خبرېلم ته هم د امنیت د تامینولو هڅه وکړي. که څه هم په هیواد کې جګړه روانه ده او په پردي شکل د یو چا د امنیت تامینول ډېر ستونزمن کار دی، خو هیله مې داده چې د هیواد د ټولو وګړو تر څنګ خبرېلم ته هم د امنیت د تامینولو په برخه کې هڅه وشي. د خبرېلانو او د رسنیو ملاتړ ادارې دي د جنگ په کیلو لورو باندې د ملګرو ملتونو او د نورو هغه نهادونو لارې فشار راوړي چې په دوی باندې اثر لري او یاد دوی په نړیوال ډول باندې د ستونزو د حل مسولیت لري. په کیلو لورو فشار راوړي تر څو د خبرېلانو د وژنو نه لاس واخلي او د خبرېلان په نخښه کولو باندې نور اقدام ونه کړي. نو هیله مې داده چې د خبرېلانو د هزار او ازیت او په نخښه کولو نه لاس واخلي.
په همدې سره دا خبري مجله